رسیم و الان شما دعوت میکنیم به شنیدن برنامه زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن مو زه عصمت څاروان او قادر حبیب په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې هرکلی کوو. ټاکل شوی ده چې سر له سبا افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د انتقال پروسه رسمن پیل شي. د افغانستان ولسمشر د روان لمریز کال په لومړیو کې اعلان وکړ چې افغان ځواکونه به د اوو سیمو امنیتي مسؤلیتونه په خپله غاړه واخلي. په لومړي پړاو کې به د کابل، پنجشیر او بامیان ولایتونه او همداراز د هرات، مزار شریف، مهترلام او لشکرګاه ښارونه د امنیتي چارو مسئولیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. البته په ځینو سیمو کې دا کار شوی هم دی. ټاکل شوی دی چې د 2014 کال تر پایه د افغانستان د ټولو سیمو د امنیتي چارو مسئولیت افغان امنیتي ځواکونه په غاړه واخلي. په دې موده کې به نړیوال حربي ځواکونه په تدریجي ډول له افغانستان ووځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جون په وروستیو کې اعلان وکړ چې په یوه کال کې به له افغانستانه 3000 پوځیان وباسي. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو لومړۍ ډله چې 650 اسکر ول ووتل. د امنیتي چارو له انتقال سره د نورو چارو مسؤلیتونه هم د افغانستان حکومت ته سپارل کیږي. که څه هم افغان چارواکي په جربیا د امنیتي ارګانونو مشان د امنیتي چارو منلو ته تیاری شي او وایي چې په هغو سیمو کې چې بهرني پوځیان ورڅخه وسی د امنیت په برخه کې به ستونزې پیښ نه شي. خو ځینې کارپوهان اندېښنه شي او په جربیا په امنیتي ځواکونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو نفوذ ته اشاره وایي چې لا هم افغان امنیتي ځواکونه دومره ظرفیت او توان نه لري چې په مستقل ډول د امنیت وساتل شي.
بله شنونده عزیز، قسمه که همکارم گفت امروز در مورد آمادگی های حکومت افغانستان به خاطر گرفتن مسئولیت ها در نقاط مختلف افغانستان در برنامه زیر آسمان کبود بحث میکنیم.
پدیخ پروانی که بلش سوروستم، بامیان، سمنگان، ننګرهار، کندهار، پروان، پکتیا، وردگ، بادغیس ولایتونو د ویندویان هم برخه ولریا او ستاسو پښتنو ته به ځوابونه ووایي. خو اوس د پوځي چارو کارپو نور نواز پیاوړی د ټلیفون له لارې راسره لرو. پیاوړی صاحب، تاسو ته هرکلی وایي. ستاسو په نظر افغان امنیتي ځواکونه څومره چمتو دي د امنیتي مسؤلیتونو منلو ته؟
خبره دا ده چې امنیتي مسایل تنها په امنیتي قواو پورې اړه نه لري. په مجموع کې د دولت په کړنو پورې ارتباط لري، د دولت په سالمه اداره پورې، خلکو اداره پورې په مجموع کې، او د دولتي ارګانونو یا دولتي مامورینو په مجموع کې کارکردګۍ پرې اړه لري. که ولس د دولت څخه راضي وي، که ولس د دولت سره ارتباط ولري، ولس دولت خپل شمیري، بیا نو امنیتي ارګانونو غیر هم چون د دې ټولنې خلک ته د خلکو له منځه راپورته شوي دي، هغوی هم د خپلې مینې، خپلې علاقمندۍ او د وطن پرستۍ له مخې خپلې وظیفې سرته رسوي.
بله صاحب،
وسایل تخنیکی وسایل دا دویمه درجه ارزښت لري. لومړی درجه ارزښت روحیه، د هغوی صداقت، مینه، محبت د خپل وطن سره، د خپل دولت سره، او د خپلې ټولنې سره، او د خپل وظیفې سره ارتباط لري. هماهنګه ده. د افغانستان په دولت کې مختلف قوتونه موجود دي چې هر یو بیل بیل پروګرام لري، بیل بیل پروګرامونه لري، او د دولت عمومي خط و سیر سره علاقه مندي کمه ده. نو په دې خاطر د افغانستان پیښې د دولت پورې ډېر ارتباط لري. راځو امنیتي مسایلو ته. امنیتي مسایل هم هغه قوتونه چې خاصتا په وزارت دفاع پورې اړه لري، او دویمه درجه سره دوی چې اکثره د تیرو تنظیمي قوتونو غړي دي چې د جنګ په جریان کې هغوی همیشه د یوې جبهې نه بلې ته اوښتي دي، د بلې نه بلې ته، د پیسو په خاطر، د وسلو په خاطر، او د نورو اهدافو په خاطر یو تنظیمي پرېکړه بل تنظیم ته تللي دي، په رشوت په بډې اموخته شوي دي، او د خپل شخصي منافعو په ترلاسه کولو لپاره یې خپلې جبهې پرېښې دي، خپلې جبهې خرڅې کړي دي. نو دا مسایل د افغانستان په اوسنۍ وضعیت کې د موږ لپاره، د ټولنې لپاره، د امنیت لپاره خطرناک واقع کېږي. دویمه درجه دا ده چې کوم قوتونه چې په دولت کې موجود دي، اوس د مجاهدینو له تنظیمونو نه راتل دي، طالبان چې زموږ مخالف قوتونه دي او پاکستان یې تقویه کوي، د دوی تر منځ نږدې اړیکې موجودې دي. د مذهبي عقایدو، د احساساتو، د پخواني شناخت له مخې هم، د پیسو او رشوتونو له مخې هم، که چیرې خارجي قوتونه د افغانستان څخه ووځي، د افغانستان د دولت د اعتبار سطح په دې شکل وي، فساد اداري تدین شکل دوام ولري او د ولسونو د اعتمادي موجوده په دولت باندې نو مصالح قوتونه هم د دې سرڅپاند جریان سره ارتباط لري. موږ پیدا کې ډېر خطرات مد نظر لرو چې ممکنه رامنځته شي. مخکې له دې نه چې خارجي قوتونه په کلي ډول ووځي، باید د افغانستان په اداره کې یو عمومي اصلاحات رامنځته شي، له جملې څخه وروسته بیا په مصالحو قوتونو کې او عمومي روحیه بدله شي، د اشرید بدل شي، چې روحیه ورسره بدله شي.
پیاوړی صاحب، از لحاظ از ای که رقم و تعداد تجهیزاتی که در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار گرفته و تشکیلات اینا رقمی که شامل این نیروهاست، از این لحاظ اگر شما نظرتان بگوین.
خود مسئولین نظامی میگویند که ما 4 بخش از سلاح‌های خود را کم داریم. در سال وقتی کار میکنم، مثلا قوای هوایی توکی هستن، تانک هستن، قوای زرهی هستن. 4 بخش میگم ما کمبود داریم که نداریم و ما میبینیم که اصلا توکی مذاریف هستن و در زمان قوای هوایی اصلا هیچ نداریم. اگر داریم تنها یکن نمونه ایشن نداریم و ای پرسنل کلان میخواین پرسنلشان دوباره باید تجهیز تربیع شوا، ای وسائل باید تجهیز شوا برای قوای مسلح. ای مسائل هنوز نیستن دیگر. ای تخنیک که کم دور باشه ما نمیتوانیم که در مقابل دشمن طوری که لازم است برای مراکم قوای امنیتی ما چی کنه استراتژی کنه.
پیاوړی صاحب، ځینې خلک وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو له سپارلو سره به د افغانستان امنیتي ځواکونه که هغه پولیس دي یا ملي اردو ده، دوی به په ځان اعتماد او اتکا پیدا کړي. دوی اوس تر ډېره حده په بهرنیانو اتکا کوي، ځان ته وایي هغومره زحمت نه ورکوي چې پکار ده، اما کله چې مسؤلیت د دوی په غاړه شي، دوی به مجبور شي چې په ځان متکي شي او په ځان اعتماد پیدا کړي.
دا بالکل صحیح ده. خو دا یو وخت مسئله دی. دویم اخیدا دی نو یو خو به دوی په خپل ځان متکي شي. دویم اخیدا دی که دوی په خپل ځان متکي هم شي او چې وسایل ونه لري، مهمات ونه لري، درسته اداره ونه لري، سخته اداره یې کمزوري وي او په مسله قوتونو کښې له افرادو نه نیولې تر کدري افسرانو پورې مختلفې سیاسي او سمتي او لسانی او نور اړخونه عقیدې ولري او د هغې لپاره تمیل ولري، د هغوی تر منځ به بې باوري موجوده وي. بې باورۍ په نتیجه کې هغوی حیاتي قربانۍ ته نه ګیریږي، دا هم بیا مشکلات ایجادوي. خو په مجموع کې دا دواړه اړخونه په نظر کښې دي، هم یې نظامي تخنیک باید تکمیل شي او دا تخنیک داسې نه چې بس سله راوړه لاندې ورته وي دا یو څه لري حیاتل یو کال یو نیم کال هغوی سلام مخکې ولري، هغوی سره اشنا شي، په جریان د جنګ کې دوی استعمال کړي، په خپله سلا باندې باور ولري، تخنیک باندې بلد شي. دویمه خبره دا ده په نظامي عمرو کښې په مجموع کښې زما په نظر دا دی چې یو تغیر او تبدیل د کدري باید رامنځته شي. دغه کدري سیستم چې تر اوسه په افغانستان کښې مروج ده، هغه به روان دی. دا کدري سیستم د خارجي قوتونو په واسطه سره یو ډول تم شوی دی، محکم شوی دی. که خارجي کوشش نه وي، زه داسې خطر احساسوم چې زموږ مصالح قوتونه خاصتا کدري اړخ باید په خپلو منځو کښې سره سوی تفاهم او د ټکر نتیجه رامنځته شي چې دغه ډېر خطرناک مسایل دي.
بله پیاوړی صاحب، چرا شما نگران تصادم میان خود ارگان های امنیتی افغانستان هستین، سه قوه که هست، پلیس و اردو و همچنان امنیت ملی؟
ما نگرانی ما خطیر هستن که ما فیلن میبینم دولت ما در چار سه ارگان دولت فیلن رو برو با قرار داره که همگی مردم افغانستان و جهان او را میبینه با چشم خود. قوه مکنه در مقدم قوه زیا قرار داره، قوای مکنانه در مقابل قوای قضایه قرار داره، قوای قضایه در مقابل قوای مکنانه. عینني جار و جنجال که ما فعلا میبینیم، چون در مسایل در دستگاه دولت در از لحاظ سیاسی از افکار و نظریات و پلانهای مختلف در خود دستگاه حکیمه موجود هستند، په لحاظ اردو و پلیس قوای مسلح هم به این ارگانها ارتباط داره. اما تمام مسائل سیاسی که در مملکت جریان دارد موجود می باشد، اعتمادی می باشد، در مقابل یکدیگر استراتژی می باشد، از این قوای مسلح جزا نیستند و اونا به زیر این چیزا به تاثیر شدن و به اونا تعلق دارد. په لحاظ ما ایرانی را خطر می حس می کنم.
بله اوس هم اوریدون که لرو.
بله شنونده روی خط داریم، بفرمایید صاحب.
دا خلک نه دي تکې لري، خصوصا دفاع وزارت کښې کورنۍ سره وزارت کښې اوس ټول بستنه د لوړپوړي چارواکو چې ده ګندبازۍ باندې وښل کېږي.
سروان صاحب سره کومه ده چې خبره تعمیر امنیتی اوضاع پورې سوا او د خارجه ځواکونو ته وتلو پورې خبره دا چې دا په چې دغه خارجي ځواکونه چې اوس وځي او د اتلي دولت تر شا دوی به څه کوي. فی الحال متاسفانه د خارجي ځواکونو او د دغه اتلي دولت عملکر دغه داسې سو چې دوی شاته یو داسې شی پرې نه شو چې هغه خلک په سوله او په امنیت کې دوی ژوند وکړي. یو مثال یې زه دغه د اربکیانو مثال درته ښایم چې دا په تجربه سره او په بار بار سره د میډیا او ټوله دنیا په دې خبره شوه چې خلک د دیو د لاسه په آزاد
مسئولیت
افغانی
او افغانیت ما په نظر دوه خراب ده. هرات ولایت دوه امنیت خراب پیدا کړ نور ولایت څنګه وسپیدا هرات ولایت امنیت خراب
دي. اربکیانو په ارتباط موږ د افغانستان له شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول ډیر شکایتونه د خلکو اوریدلې دي. ستاسو په نظر اربکیان آیا په هغه حد کې دي چې کچرته نړیوال ځواکونه نه وي له کنټرول ووزي؟
بله اربکیان خو زما په نظر مخکې طبیعت دی وو دا چې دغې په مقابل کې عمومي ذهنیت راپورته شو ډېر خلکو د دغې سلسله رد کړله. ګومان کوم په پراخه اندازه دغه بیا هم داسې په څو ځایو کې کله کله په خبرونو کې اورو. خو اربکیان که چیرې د ملي یو پیوستون له مخې د یو معقول برخورد له مخې خاصتا د مسله او قوتونو د درستې رهبرۍ له مخې رامنځته شي هغه موفریت لري خو چې تمرکز ولري. اربکیان که د مختلفو قوتونو سره وي هر څوک مستقل وي هغوی خپل ټکری قراردادي سیستم ونه لري د خپل منځ د انضباط ستینه قوانین ونه لري او د هغوی د مراعت لپاره کار ورباندې ونه شي لکه پخوا غوندې حتی له پخوا هم خطرات زیاتېږي. اما که چیرې د ملي ترلاسې له مخې د مسلحو قوتونو د رهبریت سره په څنګ کې د هغوی لخوا نه د یوه متمرکزه قدرت له مخې رهبري شي او په دې ونه کې د اربکیان چې نیول کېږي دا هم ارزښت لري چې څه ډول خلک نیول کېږي. دا اوس هم اردو ته ترمی ته چې کوم نفر نیول کېږي په دې کې غور نه کېږي. که چېرې د وطنپرستۍ پروژه سره د یو خاص کمیسیون له مخې دغه جلب و جذبه شي په هره سیمه کې د هغې سیمې معقول شناخته روشنفکره قوتونه دغه تنظیم جوړ کړي شرطونه ورته وښودل شي د قرارداد نقطې ورته وښودل شي موثریت یې شته.
بله شما روی خط هستین صحبت کنین صاحب.
بله سلام
علیکم.
علیکم السلام. زه معلم شفیق یم الان تاسو ته مدر کوم وختل می چې د ملمنه او پختم دغه د پدې مورد باندې چې دغه ګرچې خپل هم ویل چې ډیر دغه مسله ډیره مهمه ده چې مثلا دولت د خلکو باندې اعتماد کوي خلک په دولت باندې اعتماد کوي لکه څنګه چې نن موږ مثلا د وزارت داخله ګورو چې مثلا یو کلی نه تمام خلک راټول کړي وي شي همدا په وزارت دفاع کې شاید همدا چې مسله وي شي. زه فکر کوم چې دا باغنه یو بل خوانه زه فکر کوم چې دوی په خو هم مثلا ساتي برق ته د کورونه لنګول تر یو لای نه خو خرڅول نو زه فکر کوم چې سلام په دغه خاطر باندې امریکا یا نور اروپایي وادونه چې لیدلې او په خو دوی دومره د غټه سلاغ نور کی زکه چې کېدل شي چې دغه حتی د زیات مصیبت سبب شي. زه
د خبرې کوم کومې مشره مې خو څه لایم نو واد نه دی
مهرباني کوم منور صاحب
منظور مثال رول لري کنه باجی کوای شي په داسې چرای وایي دا وکټ لري. زه به یو ژوندی تجربه درته ووایم د ډاکټر مجید له وخت د کله چې سکوت وکړ د میدان یوه ولسوالي سرحدي بیا خپله زه تلویزیون ته ناستم چې هغه د ټول خوست تسلیم نه یا افسوس په دا ولسوالۍ کښې خبره نه ده اوسه جنګي هغه مقصد دا شی و چې هلته ټوله ملشه وه قومي ملشه وه خو منظمه وه ډېره.
خب پیاوړی صاحب شما نظر شنونده های ما را شنیدین.
ما در طول چې که دی دولت رهبری سلیمه وی دولت که فساد نوی پا دولت که هماهنگی موجوده وی دی کابینه دی جایاکو وی ترمان رسط جمهوری ترمان او قضایه پوری دی دیگه ترمان هماهنگی موجوده وی دی دوی هدفونه سره یا وی دی دوی کروره دی دوی تبلیغات دی دوی حرکتونه دا تون دیریان پا ولس باندې هم تاثیر لري په مسلح قوتونو باندې هم تاثیر لري. وخت کې چې په دولت کې دننه سیاسي رقابتونه موجود وي موږ وینو چې په دولت کې داسې خلک شته چې هم په دولت کې غټې چوکۍ لري او هم د دولت په اپوزیشن کې قرار لري. له یوې خوا دولت تخریبوي نو بلې خوا د دولت لوړو چوکیو امتیازاتو نه استفاده کوي. دا په ولس باندې او
خاصتاً په مسلو کوتون باندې بد تاثیر لري او هغه څوک چې دغه کارونه کوي موږ مطمئن یو چې دوی په مسلو کوتونو کې هم ځای لري. کله چې شوروي خارجیان وځي خارجي قوتونه د افغانستان څخه وځي هغه څوک چې د دولت سره کوم رقابت او سیالي رامنځته کوي دغه کوي د هغوی سره وپسان کې په سیمه کې په یو ځای بل ځای کې قمندانان هم دا ابلاغي خپروي او وایي به چې د پلاني خبره ومنئ او که نه وي زه خوښ نه یم او بل به په بل ځای کې یو ډول بل څه په تاسو کوي یا بل به په بل ځای کې او دوی به هم دغه مشران به هم دې ته ګوته نیسي چې که چېرې زما خبره ونه منله سو زه بیا نو ډېر نفوذ دارم.
اگر مثال بتیم به طور عملي ببینیم که همی انتقال مسئولیت امنیتی به قوای افغان در ولایاتی که در او مورد صحبت میشه در مرحله اول اگر ببینیم که در این ولایات امنیت چطور است میخواهیم که نظر شما را بشنویم.
بله یونتایی که شما نام گرفتین این نسبتا مناطق آرام هستند به خاطر که یکی خو از حز قومی تاثیرشان مشخص است یک رنگ هستند به اصطلاح مثلا پنچیر مثلا بامیان او یک قوم هستند از حز لسانی و مذهبی یکی دومی که او نموجه تنظیمایی که در داخل دستگاه دولت هستند از اون مناطق اونا هم هنگ هستند بین خود هم در بامیان هم در پنچیر هم در یگان جای دیگه
و کابل.
اگر قوای خارجی نباشه ما فکر میکنیم که وضعیتون اونجا خرابات شد.
بله شما میگین اگر قوای خارجی خارج شون از این مناطق احتمالاً که وضعیت خرابتر شود اما فعلا هم فکر نمیکنین که قوای خارجی در ولسوالی های اطراف کابل و در شهر کابل بسیار حضور پررنگ ندارن در قسمت تامین امنیت؟
موجودیت قوای مسلح دو رقم هستن یکی بالفعل هستن یکی بالقوه هستن. قوای خارجی فعلا در تمام افغانستان به شکل بالقوه هم موجود است به شکل بالفعل. در کدام نکاته که مثلا شما قبل گفتیم که الاطرافشان اگر قوای خارجی بالفعل هم در جریان نیستن ولی بالقوه موجود هستن کسانی که مخرب هستن کسانی که فکر تخریب دارن اونا میترسن که اگر ما کدام حرکت بکنیم قوای خارجی موجود هستن ما را سرکوب میکنن ما را تکلیف عادت به مخاطر اونا سرانه میکنه و کدام هدفی که هم در پیش دارد اگه قوای خارجی باشه به دست اورزنه میزنه چرا نظام پابرجا به نگست دسته شوه و قوای خارجی زمین اینمی نظام است ولی اگر قوای خارجی بروه فلحاظ وقت ابو قوات های مخرب تنها قوای دولتی را و نیروی خود را مد نظر میگیره شاید اونایی که کار نکنه که بر ضد دولتی تو یک حرکت کنه که دولت اثر نگون کنه ولی در مناطق محلی خود بعضی حرکت های کنه تنها که دولت را با کس نکسم مجبور می سازه که پارتی بیتا مثلا امتیازات بیتا یا کماندان تبدیل میشه اونا خفا میشه فولا یک کلی را وظیفا میتا تخریب کاری میکنه یک بنزبتی میکنه تا که کماندان تبدیل نشوه مثل که در وقت نجیب جنرال مومن و دوستان و پلانی و پلانی تو چیزارا در شمال شروع کردن و در خراب از وقت نجیب بان جرید.
بله پیاوره سب لکه ایو آوریدون که چه لنیم روز تلیفون کرده و ویلی چه جنو موارد که باید بحرانی زواکونه هم سبب کیجه چه نارامی زیاده شی پای وسیمه که دو ویل چه باید مختردی چه الته بحرانی زواکونه زای پزای شی امنیت تو خو جن خلق لبحرانیان و سر اساسیت لری فکر نکوی چه که بحرانی زواکونه کمیجی یا وزی او زای افغان زواکونه نیسی دقه حساسیتونه بم لمنزل لرشی او ورسره به دی دولت دی وسلوال و مخالفان و دی جنگ انگیزه ختم شی
چی دی مثلا و قطب مبین که هم اگر سیاسی و تنظیمی قوتونه چه دقه دی بند پریک نرورستا پا دولت کی کرار لری او یا دی تنظیمی جنگون نرورستا مثلا قوتونه این شکل تا افغانستان که موجود دی خطر ندی خانم متوجه که افغانستان تا دی خپل امتیازات دی ترلاسه کولو لپاره دا امتیازات پا شخصی وی سمتی باوی سازمانی باوی او دی دولت دی لوړو پسونو دی اشغال لپاره دی خپل ځان دی نفوذ زیاتولو لپاره دی مادی او سیاسی امتیازات دی ترلاسه کولو لپاره به دغه فعالیتونه شروع شي په مجموع کې خارجیان خود د عمومي نظام ساتونکي دی دا یو خبره ده اما مرداری دی غوی سره ده غوی سره مرداری شته خو دومره مرداری نه کیږي چې نظام ته یو خطر پېښ شي په مجموع کې په نظام کې بې اعتمادي موجوده ده ګډوډي موجوده ده ولس ځورېږي مرګونه بې ځایه کېږي ژوبلې بې ځایه کېږي مرګونه کېږي لیکن نظام فصل شوی دی د خارجي قوتونو د وجود سره ځکه که خارجي قوتونه نظام ساتل افیاضي موجودیت ورته څه معنا لري هغوی به د سړي نه وځي هغوی نظام ساتي لیکن د مرداری سره په څنګ کې که دوی ځي دا مرداری به روس پکې او دا مرداری به دا ځای ته ورسېږي کومه سرکوبګره قوه به موجوده نه وي چې د هغوی سرکوب کړي او یا داسې جوړه کړي دغه مسایل چې بیا راتلونکي وخت کې خطر
پېښېږي. امنیتي چارو کارپو امرالله امان هم همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. امان صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایو. ستاسو په نظر تاسو تر څه حده پورې د افغانستان امنیتي ځواکونه دې ته تیار بولئ چې هغه سیمې چې اعلان شوي دي چې مسؤلیت یې ور وسپارېدل شي په هغو سیمو کې به امنیت وساتي؟
استانی نوما جناب سروان صاحب، جوته د المرغون معلومه خبره ده چې افغانستان د بن له جلسې نه تر لزبونه پورې دلته کوم تعهدات ورکړی شوي وو. تر نن زمانه پورې نړیوالې ټولنې ونشه کولی چې خپلو تعهداتو باندې وفا وکړي او خپل تعهداتو باندې ودرېږي. په تاسف سره د هغوی په مقابل کې هم داسې کاري حکومت هم مابین ته رانغی چې هغوی وکولی شي د لحاظ د کادري د ظرفیتو له لحاظه دوی دلته خپله دنده سرته ورسوي، او هغه فیصلې چې په بن کې شوې وي بیا په کانفرنسونو کې حتی تر لزبونه پورې دوی ونشه کولی. درې ټکي نړیوالې ټولنې ته وسپارلی وو د افغانستان امنیتي سکتورو په پښو درول او د افغانستان ته بیا رغونه او د ښه حکومت جوړونه. متاسفانه چې نه بیا رغونه وشوله، نه د ښه حکومت مابین ته راتلګ مسله حل شوله، نه د امنیتي سکتورو په پښو درېدل چې تنها لومړۍ ماده یې همدغه وه. متاسفانه چې داسې ونه شوه تر نن زمانه پورې.
شما گفتین که در کنفرانس بون روی تشکیل قوای امنیتی کفایت خوب برخوردار باشه، اداره سالم و همچنان بازسازی زیربناها تعهد شد. اگر در این بخش ها کار 100% صورت نگرفته اما به طور نسبی کار صورت گرفته؟
ما از لحاظ مسلکی اگر بگم، خدا نخواست اگر شما ما را به این سوال تحریک میکنین که کمی جدیتر سر صحبت کنیم، ما میپذیریم امیره. این سیایی لشکری که امروز در افغانستان است موقتا قابل محاسبه نمیشماریم. شما ببینید در 6 ولایت هفت ولایت که فعلا ادرس داده به انتقال قدرت، در یکی از در اونجا هیچ قطعا قوتهای خارجی وجود نداره. در یک ولسوالی که مربوط ولایت کابل که در سروبی است، اونجا در یک تیزین میگه در ولسوالی یک محل است، در ولسوالی سروبی قسمت تیزین که در اونجا عملا اپوزیسیون مسلح قرار دارن، اونا ایر منفی کرده که غیر سروبی تماما اجرا ما میتم. شما برتان معلوم میشه ما در اینجا هستیم، ما در درون او هستیم. مگه چیزی را که جالا میبینه جالوان نمیبینه؟ ما این کیفیت و کمیت از جا را درک کرده میتونیم. اینا از تعلیمات عالی مسلکی برخوردار نیستن. جناب ما تانک نداریم، ما کتاب ریاکتیفی نداریم، ما قوای ترکی نداریم، ما قوای هوایی نداریم، ما قطع قوای استقام نداریم که را تطهیر کرده بتانیم.
آمادگی حکومت افغانستان در زمینه آغاز پروسه انتقال مسئولیت ها موضوع بحث برنامه هفته زیر آسمان کبود است. مسئولیت های امنیتی به قوای افغان از یکشنبه آغاز و تا یک هفته ادامه می‌یابد. رئیس جمهور افغانستان در آغاز سال جاری هجری شمسی گفت که روند انتقال مسئولیت ها از مراکز ولایت شروع می شود و به ولسوالی ها گسترش می یابد. برنامه انتقال مسئولیت امنیت به قوای افغان از 3 ولایت، پنجشیر، بامیان، کابل با استثنای ولسوالی سروبی و شهرهای هرات، لشکرگاه، مزار شریف و مهترلام آغاز می شود. خب شنونده عزیز، در ساعت اول بیشتر نظر شما عزیزان را شنیدیم و همچنان از کارشناسان نظامی را در مورد انتقال مسئولیت های امنیتی با قوای افغان و شنونده هایی که تماس گرفتن اکثرشان اگر بگوییم یا تعداد زیادشان به این باور بودند که نگرانی های نزدشان وجود دارد در مورد گرفتن مسئولیت های امنیتی توسط قوای افغان و همچنان نگرانی های دیگری که کارشناسان نظامی ما مطرح کردن.
اوس به پخپل دی یوشمیر ولایتونو ویندویان اول بخپل ځانونه را معرفي کی او مو به وای چې پخپل ولایتونو کې وضعیت څنګه ده؟ تر څهاده پورې افغان امنیتي ځواکونه د امنیتي مسؤلیتونو منلو ته تیار دي؟ مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو دی.
روح الله سمونی، ما د پکتیا ولایت ویان.
بله سیم،
پکتیا کې کڅه هم لګاونډي هیواد پاکستان سره یو سرحدي ولایت، همدارنګه یو غرنۍ ولایت دی. خو سربیره په دې د پکتیا امنیتی وضعیت تر ډیرو ولایاتو ښه دی. له همدې امله کومه میاشتنۍ مجله چې د پکتیا په نوم موږ لرو په دې کې د جناب والی صاحب د پکتیا پیغام یو دا و چې حتی موږ دې ته هم چمتو چې په لومړي پړاو کې پکتیا دغه پروسې ته شامل شي. او د دې علتونه هم دا دي چې پکتیا کې قومي جوړښتونه موجود دي، که څه هم زمونږ امنیتي ځواکونه به په هغه کافي تجهیزاتو باندې سنبال نه وي، خو موږ چې ټټر وهو هغه د پکتیا کې قومي جوړښتونه موجود دي او هغوی له خپل حکومت او مرکزي حکومت سره همکار دي. هغوی ځینې اصول لري، کله چې یو پریکړه کوي هغه پریکړه د منلو وړ وي او هغه تطبیقي جنبه لري. له همدې امله پکتیا چې دیارلس ولسوالۍ لري دا مهال په ټولو ولسوالیو ته تګ راتګ د ځمکې له لارې نه کیږي، د هغه دولتي منصوبین چارواکي او داسې ځانګړې ستونزه په دې کې نشته، پرمختګونه شوي دي.
شاهد الله شاهد هم د میدان وردګو ولایت وایان. میدان وردګو ولایت د کابل په 50 کیلومترو کې یو واقع ولایت دی. مرکزی زون د ولایتونو جملې څخه راځي، یو ستراتیژیک موقعیت لري چې دغه په حساب عدد کومې ځانګړتیا لري، د کابل د دروازه شمیرل کیږي. په دغه ولایت کې هم امنیت د نورو ولایتونو په کچه باندې نسبي امنیت شته، ولې هغه لري پرتی سیمې چې په لور ولسوالۍ کې محدودې سیمې دي، وسلوالو مخالفینو د تهدید لاندې دي. د ترانزیشن په موضوع کې تاسو معلومه ده چې په لومړي ځل باندې څو ولایتونه په نوي ډول باندې دا ستراتیژیک پلان په اساس باندې په نښه شوي دي، او میدان وردګ ولایت هم د هغه ولایتونو نه دی چې وروسته دویم قدم او دریم قدم کې به دغه ولایت ترانزیشن پروګرام دا کیږي. په دې موضوع باندې تر اوسه هم هغه لومړني کارونه ترسره شوي دي، ولې د دې لپاره هغه تدابیر او هغه امکانات او هغه څه چې باید وشي هغه باندې تر اوسه کار روان دی. د دې کمیسیون په مشرۍ کې چې جناب اشرف غنی احمدزی کار لري، دا څو ځلې د ولایت چارواکو سره راغلی دی. هلته په دې موخه باندې یو پولیس اکاډمي جوړه کړې ده چې د اکاډمۍ په اساس باندې موږ توانېږو د پولیس په برخه کې منګه د مسلکي کسانو روزو ترڅو کولې شو امدګي ته چې 2014 کال پورې بچي دغون افغان امنیتي ځواکونه تسپل کی منګه ماده اوس.
سلامت اوسئ.
ظلمی ایبی د کندهار ولایت ویاندیم. ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې او ښې پیرزینې وړاندې کوم.
سلامت.
د کندهار ولایت د افغانستان د ستراتیژیکو ولایتو څخه دی چې د ډیورنت کرشه د دغه ولایت سره 410 کیلومتره ده، او د افغانستان دغه مهم ولایتونو څخه دی چې پخوا د دولت وسلواله مخالفینو مرکز وو، او دلته مخالفین د همدې ځای راټوکېدلي وه. اوریدونکو ته بهتره معلومه ده چې د کندهار ولایت امنیت د پخوا په پرتله په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې د همکاري د تدابیري پلان په تطبیق سره ښه شوی دی، خو د انتقال په پروسه کې لا هم موږ ورته آماده نه یو، ځکه چې دغه پروګرام یوه برخه د افغان ملي اردو او ملي پولیسو او محلي پولیسو تقویه او هغوی ته تجهیزات ورکول و چې لا هم د مرکز څخه نه دي ورته رارسېدلي. نو تر اوسه به وخت له مخکې خبره وي چې موږ ووایو زموږ ولایت به کله و دغه پروسې ته آماده وي، خو د 2014 کال تر رارسېدو پورې به موږ آمادګي ورته ولرو. د دغه 2014 کال تر پای پورې موږ د دغه پروګرام د پاره د خاصه آمادګی نه لرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. احمد زی عبدالزیم د ننګرهار ولایت وایان.
بله بفرمایئ.
څرګنده ده چې د مسولیتونو د لیک د پروسې په پیل سره کوم لیکس چې څومره دوران دی جناب رئیس جمهور اعلان کړی او په هغه کې به ننګرهار شامل نه وي، ولې د ننګرهار وضعیت په اړه تاسو ویلی شم چې په ننګرهار کې وضعیت له نیکه مرغه ډیر ښه دی، امنیتي ارګانونه په ګډ شکل سره د تدابیری پلانو له مخې کار کوي. یو ډیر خاصل چې په ننګرهار کې موجود دی او د تیرو وختونو راهیسې دغه اصل د ننګرهار وضعیت او د ننګرهار خلکو ته یو ویاړ بخښلی غوښته ده چې په هر پروسه کې د خلکو همکاري شامله ده. په ځانګړې توګه د امنیت په برخه کې وایم چې په خپل د ننګرهار ولسونه همیشه د امنیتي ننګونو د لمنځوړلو لپاره په فوقالعاده شکل سره او په داوطلبانه شکل سره همیشه د دوی د خپل سیمو ساتنه کوي او د حکومت سره دریږي او امنیتي ارګانونو ته همیشه دوی ډاډ ورکوي او دوی دغه ډاډ په عمل کې هم پیاده کړی دی.
ډیر زیاته مننه.
با نام خدا و با سلام حضور شنوندگان عزیز رادیو آزادی، عبدالرحمن احمدی هستم، سخنگوی مقام ولایت بامیان.
بله.
چنانچه همه شما عزیزان و شنوندگان در جریان هستید که ولایت بامیان در مجموع یکی از 7 منطقه‌ای هستند که در روند انتقال مسئولیت شامل می باشد، که قطعا کسایی که در جریان باشد فردا 26 سرطان مصادف با 17 جولای مراسم رسمی انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای بین المللی به قوتهای داخلی فردا در بامیان آغاز خواهد شد، که انشاءالله ما امیدوار هستیم که این روند یک فصل جدید، یک آغاز جدید در تاریخ سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان و مردم بامیان باشند. چنانچه در جریان هستیم که مردم بامیان در 10 سال گذشته با توجه به همکاری های جدی که با حکومت مرکزی و نظام جمهوری اسلامی افغانستان و اداره محلیشون داشتند در تمام پروسه ها و فعلا مردم بامیان، روند انتقال مسئولیت که فردا برنامه رسمی او انشاءالله آغاز خواهد شد سهم میگیرد و اداره محلی بامیان و همچنین مردم بامیان آمادگی عام و تام دارد که در این روند اشتراک نمایند.
تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور شنوندگان محترم رادیو آزادی، محمد صدیق قضی هستم، مدیر مطبوعات و سخنگوی مقام ولایت سمنگان. خب عرض کنم حضورتان که ولایت سمنگان از جمله 7 شهر یا 7 منطقه نیست که انتقال مسئولیت اونجا تطبیق شوه، و ایره به صراحت گفتم میتونم که ولایت سمنگان یکی از جمله امن‌ترین ولایت کشور است که از آغاز حکومت موقت الی اکنون امنیت در مرکز و 6 ولسوالی ولایت سمنگان تأمین بوده و هیچ گونه مشکل امنیتی نیست. مردم با دولت همواره همکار هستند و یک هماهنگی خوبی بین نیروهای امنیتی و مقام ولایت جریان داره. هیچ مشکل امنیتی ما نداریم و این یک پروسه است که ما فعال نیک میگیریم. امیدوار هستم که با تسلیمی سیستم و یک صلاحیت به خود افغان ها سپرده شود تا بتونن از عهده ای بار گران به آینده ها به در آمده بتونن و خود کفا شوند.
تشکر.
مننم. به نام خدا. با عرض سلام، روشنا خالد هستم، سخنگوی والی پروان. در قسمت انتقال امنیت به قوای افغانستان باید بگویم که ولایت پروان شامل این پروسه نمی باشه و همچنان ولایت پروان از جمله ولایت با امن است. مردم پروان با پلیس و نیروهای امنیتی همکاری بسیار زیاد دارند و در قسمت ایجاد شورای صلح هم باید بگوییم که شورای صلح در پروان ایجاد شده و مستقیم با مخالفان دولت گفتگوها جریان داره. کمیسیون آگاهی عامه از شیوه های مختلف کار گرفته که تا بتانن مخالفین جذب کنن به پروسه صلح و همچنان نیروهای امنیتی، پلیس و مردم با یک همکاری جدی در تامین امنیت ای ولایت میکوشن.
تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان این جانب، شرافت الدین مجیدی، رئیس دفتر و سخنگوی مقام ولایت بادغیس. از اینکه همه مسائل امروزی کشور ما در محور امنیت میچرخه، ما پیش از همه در رابطه به مسائل امنیتی باید بگم که در گذشته بادغیس یکی از ولایات ناامن کشور محسوب میشد، اما خوشبختانه با گذشت 2 سال، یعنی قبل از این به 2 سال، با آمدن جناب والی سوی ولایت بادغیس جناب آرمان به حیث والی ولایت بادغیس، با او درایت و پشتکاری که اونا داشتن، توانستن که همه نیروها در یک حلقه واحد منسجم بسازه و نتیجهش ای بود که به حمدالله امروز بادغیس، طوری که شما هم شنیده باشین، از جمله ولایات امن افغانستان محسوب میشه که ما مسائل امنیتی و امنیتی که فعلا در بادغیس وجود دارد قابل لمس می باشه. و در رابطه به مسئله سپورت مردم در رابطه به مسئله به وجود آوردن امنیت کاملا با نیروی امنیتی همکار می باشند و خوشبختانه با ایجاد شورای عالی صلح تا همین لحظه که آواز مرد شنوندگان عزیز می شنوند بیش از 750 نفر طالب پروسه صلح پیوست شدن که یه دلیل محکم و موجه برای تامین امنیت در منطقه می باشه و ما در راستای مختلف البته در طی دو سال گذشته پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتیم از جمله بازسازی امنیت و تامین امنیت فوق‌العاده در منطقه.
بله تشکر از شما آقای مجیدی و از تمام مهمانای ما که در ارتباط به وضعیت ولایت‌هایشان صحبت کردند و امیدوار هستیم که شنوندای رادیو آزادی و شنوندای برنامه زیر آسمان کبود تانسته باشند یک تصور از امی ولایت‌هایی که سخنگوهای این ولایت‌ها صحبت کردند پیدا کرده باشن از وضعیت ولایت‌ها. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان، می‌خوایم که از شما یک سوال داشته باشیم پیش از اینکه به شنونده بریم با اونا میکروفون بدیم تا شما سایر مهمانای ما سوال مشخص بکنن. شما گفتین که بامیان یکی از ولایات است که به زودی یعنی فردا پروسه انتقال مسئولیت امنیتی در این آغاز میشه و مسئولیت امنیتی به قوای افغان در این ولایت سپرده میشه. آقای احمدی قبلا هم شنوندای ما گفتن و گزارشایی که ما داریم حضور نیروهای خارجی در ولایت بامیان خیلی کمرنگ بوده و منصر به یک تیم بازسازی ولایتی کوچک میشه. منظور از انتقال مسئولیت ها در ولایت بامیان به طور همه جانبش چی است؟ میشه که کم توضیح بتین؟
البته هدف و منظور از انتقال مسئولیت در ولایت بامیان خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی عرض بکنم که به معنای خروج نیروهای بین المللی که عمدتاً البته شامل کشور نیوزلند و یک تعدادی از نظامیای کشور مالزی می باشد نیستند، یعنی به این معنا که اینها خارج نمی شوند، بلکه این یک روندی هست ملی که حکومت و اداره محلی بامیان، مردم بامیان، نهادهای مدنی و فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی بامیان در مجموع از روند انتقال مسئولیت از نیروهای داخلی از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی به عنوان یک روند ملی به عنوان یک پروسه ملی حمایت کرده و از او استقبال کرده، گرچند این امر در بامیان از سالهای گذشته هم معمول بوده، یعنی به این معنا که هیچگاهی ما در بامیان در ارتباط به تأمین امنیت متکی و وابسته به نیروهای خارجی و نیروهای بین المللی نبودیم. تا سال 2014 نیروهای نیوزلند در بامیان باقی خواهد ماند، منتها فعلا رهبری تأمین امنیت چنانچه قبلا هم البته به عهده نیروهای افغانی بودن من بعد نیز به عهده نیروهای افغانی خواهد ماند، با توجه به این نکته که این روند یک سراغاز یک فصل جدیدی است در راستای دادن صلاحیت های بیشتر، مورال بیشتر و همچنین رهبری که بعد از این نیروهای افغانی به صورت رسمی و علنی خواهد داشت.
دیر زیاد مننه ایوبی صاحب بکندهار د والد ویان څخه د پښتون درلودل. آیا اول دا وسه ایوبی صاحب چې پکندار کې هم اربکیان شته او کنه شته؟ آیا هلته هم داسې شوي دي چې ماشونه ځندیدلې وي او بیا خلک ځورولي وي؟
زموږ د کندهار په ولایت کې معروف هغه ولسوالي ده چې د مالی پولیس پکښه کې فعال دي، د خاکریز ولسوالي، د جړې ولسوالي، د پنجوایی ولسوالي او د ارغنداو ولسوالي، هغه ولسوالیان دي چې د محلي پولیسو بنسټ پکښې کېښودل شوی دی. دا ستونزه موږ د کورنیو چارو له وزارت سره لرو. لومړی خو دا پروسه موږ په ولایت کې په ډېره کندۍ او په څی سره روانه وه. موږ به هلې ځلې کولې لکه مخکې چې مې یادونه وکړه د کندهار ولایت د امنیتي تدابیري پلان یو اړخ هم همدا و چې په ولایت کې د ملي اردو، ملي پولیسو شمیر زیات سي، همدارنګه هغه محلي پولیس چې دوی مشترک کړي دي د هغوی استخدام دی په نوموړو سیمو کې. موږ د وسلو ستونزه درلودل، دوی ته بې کیفیته وسلې ورکول سوي وي چې موږ د پر لپسې شکایتونو څخه وروسته بیا دوی هغه وسلې ټولې کړلې. په ځینو ځایو کې معاش ځنډیږي، دا هغه څه دي چې زموږ په صلاحیت کې نه دي، دې ته باید زیات مرکز جواب ووایي. نه یوازې دا، د حکومتداري په برخه کې موږ و ولسوالی ته د ولسوالی د بیا یې پروګرام للارې نوې مامورین استخدام کړل، هغه مامورین هم د معاش د نه ورکړې څخه موږ له لاسه ورکړ. نو د محلي پولیسو په برخه کې هم دا ستونزه تریو اندازې پورې شته، دا باید ومنو، ولې په کلي توګه داسې نه ده. او راځم د انتقال په برخه کې، بیا هماغه مرکز دی چې ځینې ولایتونه د نمونې په توګه د انتقال لپاره په خپل لومړني پړاو کې نیولې دي. زموږ د ډنډ ولسوالي هغه ولسوالي ده چې د ښار سره څیرمه پرته ده، او په دې ولسوالي کې موږ تړلې مکتب نه لرو، یعنی دا مطلق د انتقال د پروسې لپاره یو آماده ولسوالي ده. همدارنګه که د ارغنده ولسوالي ووایو، په هغه ځای کې هم امنیت لرو. په کلي توګه د کندهار په ولایت کې په امنیتي لحاظ موږ کومه خاصه ستونزه نه لرو. ستونزه چې لرو هماغه چریکي او ګرولایي ترورونه دي، ځانمرګي بریدونه دي چې دا پیښیږي. نو خدای دې وکړي چې زموږ دې ورور ته مې جواب ورکړي.
سلامت شه کوردی
بدن. خب یک شنونده ما سوالی داشتن، خانم روشنا خالد سخنگوی والی پروان، میخوایم از شما در مورد صحبت اونا بشنویم. گفتن که چطور میشه که قوای امنیتی افغان از اعتماد بر خود برخوردار شوند و همچنان به مردم اطمینان بدن که اینا میتونن مسئولیت های امنیتی را عهده دار شوند؟
قوای امنیتی افغان در صورتی که تمام کشورها یا قسمت زیادی از جامعه جهانی امروز کمک های در قسمت نظامی و یا در قسمت انکشاف در افغانستان میکنن، این کمک ها را زیادتر متمرکز بسازن به قوای امنیتی، پلیس و امنیت. از یک طرف مجهز بودن قوای امنیتی ما و از جانب دیگه مسلکی بودن از اینا که اینا ارتقای ظرفیت شون و بفهمن که چگونه میتونن اعتماد مردم نسبت به خود نصب.
اگر تو بگویم مشخصا مثلا در ولایت پروان اطمینان مردم بالای قوای امنیتی چطور است؟ تعداد پلیس که فعلا در ولایت پروان توظیف است، آیا اونا میتونن که از عهده تامین امنیت امی ولایت براین؟
میخواستم امیره بگویم که یکی تشکیل پلیس به نهایت کوچک است و نمیتونن، و همچنان گفتم افراد مسلکی در پلیس، نه تنها در ولایت پروان که در سایر ولایت هم افراد مسلکی پلیس ما نداریم. همچنان در قسمت تشکیل اردو که در اونجا نیست، قوای اردوی ملی نیست در ولایت پروان، گفتم میتونیم که نمیتونن به این زودی ها تامین امنیت به تنهایی خودشان بگیرن. و از این لحاظ اعتماد مردم هم در این قسمت بسیار مهم است. مردم میفهمه که با تعداد اندک پلیس و قوای امنیتی و با تعداد زیاد ولسوالی و اراضی بسیار زیاد که در پروان وجود داره، مثلا مناطق پر ارتفاع است که در اونجا گرفتن امنیت به تنهایی کار مشکل است، ما نمیتونیم بگوییم که در این نزدیکی ها و به این زودی ها میشه که مسئولیت امنیت به قوای خود افغان سپرده شد.
بله، زیاد مننه. احمد زیا بلزاید ننګرهار د والی وایند، تاسو مخکې ویل چې په ننګرهار کې امنیت ښه دی، الدار چې راپورونه وایي چې په ننګرهار کې نسبت تیرو کلو ته چې یو ډیر امن ولایت بلل کېدو امنیت خراب شوی دی. تر څه حد پورې د ننګرهار امنیتي ځواکونه د امنیتي کچرته نړیوال ځواکونه نه دي، دوی مرسته نه وي کولای شي چې د خپل ولایت امنیت وساتي؟ او په مجموع کې څومره امنیتي ځواکونه لري؟ کافي دي د ولایت د امنیت لپاره؟
مننه ژوندی اوسئ. یو دا بیزرو خروخانه کوم چې ولې په دغه لیست کې د ننګرهار نوم نه دی اخیستل شوی، ښایي دا ځین نور لاملونه ولري. په یو یا دوه یا ځین نور څو نقطو کې د وروستیو چاودنو یا ځینو حملو رامنځته کیدل ښایي یو څه اندېښنې راپیدا کړي، اما دا د دې معنی نه لري چې د ننګرهار کلي امنیت خدای مکه د اندېښنې وړ دی. د دې لپاره چې په ننګرهار کې وضعیت نورم ډاډمن واوسي، ستاسې د پښتنې دویم جز داسې و چې په ټول نګرهار کې چې تاسو معلومه ده دغه ولایت یو سرحدي ولایت دی، لګاونډي هواد پاکستان سره هم ګډاونډي دی، پول لري، سرحدي پولیس په ورسواله پکې هم په زیات شمیر سره دي. ځینې وختونه بلکې همیشه ډېر ستونزې زموږ په سرحدي ولسوالیو کې رامنځته شوې دي. په جلال آباد ښار کې او په ولسوالیو کې د وضعیت د لا ښه والي لپاره په دوو برخو کار شوی دی. یو د محلي پولیسو په ایجاد باندې چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د حساب د ځواکونو د عمومي قمندانې مرسی عالم ننګرهار ته په همدې خاطر د ولسې په وړاندیز باندې سفر درلود. د ولایتي ادارې وړاندیز ورته دا و چې په سرحدي ولسوالیو کې د محلي پولیسو لپاره کومه پروسه شروع شوې ده، دا به چټکه شي. د امنی قومندانۍ د پولیسو تشکیل په برخه کې هم ستونزې لرو، تشکیل کم دی بس نه کوي. دغه ستونزه هم بار بار له مرکز سره شریکه شوې ده. په سږني کال کې چې کوم د ننګرهار امنی قومندانۍ ته تشکیل ورکړل شوی دی، یو څه پام ورته شوی دی، اما بس نه کوي. یوازې د 500 تنو په شاوخوا کې تشکیل زیات شوی دی. بیا هم موږ امیدوار یو چې مرکز دې برخې ته توجه وکړي. ولی یو لوی تغییر چې رامنځته شوی دی په ننګرهار کې، هغه دا چې په ډیرو حالاتو کې خپل افغاني ځواکونه پرته له بهرني ځواکونو د امنیتي ستونزو د منځړلو لپاره هڅې کوي. موږ په دوه درې نقطو کې عملیات درلودل چې دا پخپل د افغاني ځواکونو په سرپرستۍ تر سره شول، چې دا یو لوی بریا ده د افغاني ځواکونو لپاره چې په ننګرهار کې دوی لري. هغه مثالونه چې موږ په دې حساب کولای شو چې امنیتي ځواکونه کولای شي چې په ننګرهار کې ښه رول ولوبوي او د خلکو لپاره د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره یو خوندي وضعیت رامنځته کړي. خو بیا هم هغه ځینې ستونزې چې د پولیسو په برخه کې او یا هم د نور امنیتي ارګانونو د اطلاع تقوی په برخه کې موجود دي، په دې رابطه باندې ولایتي ادارې همیشه لپاره مرکز ته وړاندیزونه کړي دي. امیدوار یو چې هغه تحقق ومومي.
بله، تشکر. شرف الدین مجیدی صاحب، در بادغیس شما گفتین که وضعیت امنیتی خوب است، در حالی که گزارش ها حاکی از ناامنی در برخی از ولسوالی های بادغیس است.
بیشتر خدمت شما عرض کردم که در این اواخر وضعیت امنیتی بادغیس بهبود یافته. ما اشاره ما قبلا همین بود که دو سال قبل بادغیس یکی از ولایات ناامن افغانستان محسوب میشد. اما یک چیز خدمت شما عرض برسونم که گاهی اتفاق از قبل انفجار و یا انتحار این موضوعات که در یک سرزمین رخ میده، این به دلیل این نیست که اون مناطق ناامن است. شما بهتر میدونید که دشمن در ولایت بادغیس فعلا او توانایی که با نیروهای امنیتی رویاروی جنگ کنه او توانایی کاملا از دست داده و آنها ناگزیرن که از طریق انفجار، از طریق انتحار، از طریق بعضی مسائل اونا بتونه که امنیت تا حد مختل بسازن ظاهرن. ولی در معنو ما کاملا مطمئنیم که در بالا مرقاب و ولسوالی مقور که ولسوالی های ناامن بادغیس البته اونا تلقی می شد، اما فعلا با ایجاد شوراهای ولسوالی، با ایجاد شوراهای انکشافی که این دلیل محکم و موجه برای تامین امنیت در منطقه خواهد بود، و از جانب دیگر ما تعداد مکاتبی بسته که در سطح ولایت خود داشتیم، امروز خوشبختانه تعداد 441 باب مکتبی که در بادغیس داریم همه بروی دانش آموزا باز است، که اینا همه دلایل و دال بر ادعای ماست که حتما و حتما امنیت به گونه چشمگیری انشاءالله تغییر کرده.
سمون صاحب، مخکې د اربکیانو یادونه وشوه که اربکی بولو که محلی پولیسی بولو که هرچی بولی، وست خلقی اربکی بولی، او دا کلمه هم له پکتیا څخه نورو سیمو ته تللې ده. پکتیا ولایت کې د اربکیانو رول څومره دی؟ پخوا ویل کېدل چې اربکیانو هلته د امنیت په تامین کې ډېر مهم رول درلود.
موږ په پکتیا کې سیمه ایز پولیس لرو، په درې ولسوالیو کې چې هغه اریوب، ځاځي، ډنډ پټان او همدارنګه د څمکني ولسوالۍ دي. په اوایلو کې ځینې ستونزې وې چې هغه دومره سترې نه وې، اما په وروستیو کې دوی اصلاح شوي دي، ځکه دوی لپاره ځانګړي قوانین موجود دي. د دوی یونیفورم مشخص دی، د دوی ته کومه شوي باته چې ورکول کېږي نورو پولیسو نه توپیر لري. دوی چې کومه ساحه کې مسؤلیت لري نشي کولای خپله وسله له هغه ځای نه بل ځای ته ولېږدي. دغه ځانګړنې دي چې دوی ته دغه قوت وربخلای چې په غسیمه کې د خلکو اعتماد تر لاسه کی او وکول شي خلکو د خدمت جوګه شي او همدارنګ امنیت رامنځته کی. په پکتیا کې دغه تجربه تر دې مهاله خده او هلمند یو چې نور ولسوالیو ته هم چې په پلان کې دی و غزیږي.
محمد صدیق عزیزی، شما قبلا گفتین که در سمنگان امنیت کاملا تامین است، شما میشه که بگوین که علت از این که امنیت بسیار به شکل خوب در ولایت سمنگان تامین است و ما هم از حوادث در این ولایت تا گزارش های نداشتیم، میشه بگوین که علت از این کارایی خوب پلیس افغانستان است و یا این که نیروهای خارجی در اینجا فعالیتشان خوب است؟
علت اساسی و اول از همکاری مردم است که واقعا مردم همکاری مستقیم با دولت دارن. خب پلیس ملی هم خوب است، فعال است و تشکیلشان با وعد نیست که کافی باشه. مثلا در ولسوالی‌ها تشکیل بسیار ضعیف دارن، فقط همکاری مستقیم مردم است. در چند مورد سال قبل کارمندان شرکت سرکسازی سموان را بوده شدن، فقط همکاری مستقیم مردم بود که ما تانستیم بدون از اینکه کدام باج و مخالفین بپردازیم یا کدام فیصله شد، فقط مردم متنفذین اونا را جان ندادن. بالاخره فیصله بمیشد که اونا را رها کردن و طالبان از منطقه فراری شدن و گاو بیگاه که پیدا میشن به مشکل مردم همکاری مستقیم دارن. پیارتی دولت سمنگان متاسفانه نسبت به اولویت دیگه بسیار ضعیف است. بخش بازسازی تا به حال هیچ کاری پیارتی نکرده و از سی ما به طرف پیارتی هم دولت سمنگان نیست که نظر به تقاضای مردم و مقام ولایت پیارتی از اونجا رفته، ما فعلا پیارتی هم نداریم.
ارتباط با بامیان صحبت کردیم، شنونده ما پرسیدن که آیا انتقال مسئولیت ها به قوای افغان و همچنان سپردن رهبری به جانب افغانی آیا تاثیر بر کمک های کشورهای کمک دهنده در افغانستان در این مناطق نخواهد داشت؟
البته موضوعی که شما میپرسیدی قبل از وقت است، یعنی ما فعلا نمیتونیم قضاوت بکنیم که چه تأثیری میتونه در ارتباط با کمک ها داشته باشه، اما آنچه که برای بامیان و مردم بامیان و اداره محلی بامیان مهم است سهم گرفتن در روند اتکا به مردم و اعتماد مردم به حکومت محلی و حکومت مرکزی و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است. روی لحاظ ما تلاش خود را میکنیم، حکومت محلی و اداره محلی بامیان در تمام برنامه ها و پلان هایی که دارند تلاش میکنند که بتوانند دونرها و تمویل کنندگان را، سازمان های اجتماعی و تمویل کننده را، کشورهای دوست را که تا حالا به افغانستان کمک کرده، که البته بازم ذکر میکنم که کشور نیوزلند به عنوان کشوری که تیم پیارتی بامیان را به وجود آورده و حضور داره به عنوان تیم پیارتی در بامیان، یا تا سال 2014 باقی خواهد ماند در کنار مردم بامیان و در ارتباط به برنامه های انکشافی و همچنین برنامه های حمایتی در عرصه های مختلفی حکومتداری انکشافی و تامین امنیت در کنار مردم بامیان خواهد بود و لابیینگ خواهد کرد، تلاش خواهد کرد کماف سابق که باز هم کشورهای بیشتری را، تامین کننده های بیشتری را در راستای رشد و انکشاف و توسعه بامیان